په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماښامنۍ پښتو خبری مجلې ته مسافر باز ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې امانه مرزا سره دی. د نورستان چارواکي وایي په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پیل سوي برید کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. راپورونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بمباري په نتیجه کې جګړه سړه سوې ده. د بورست واوري لمړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د بلخ امنیه قومندان وای دوه کسانو د معلولیت لرونکو له ویل چیر څخه په استفاده د سره صلیب یو بهرنی کارکونکو په ډزو وژلې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای تهران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د سوي موافقه شرایط رعایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلی کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین ربانی له اجید دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې د سیمې پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحثوس او دواړو لوریو د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره هند ستان تطلالې دی. د نورستان چارواکي ویل نن سهار وختي د نورستان پر برګمټال ولسوالۍ بریدونه پیل سوي دي. د برګمټال امنیه قومندان عبدالواسع ازادي رادیو ته ویل د حمله شدت د سهار پر تله کم سوي دی.
لک پښتا تمبال شوې دي. هواي په تیاری کې رااله دي. هم دوی بیا اکماليږي. دوی کوشش کوي چې دوی د مهمات او د اکمالات جوړې ختم کړي دي. بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي. دا مرکزی حکومت ته توجه نه کی دا د ولسوالۍ سره تړلو دي.
د برګمټال امنیه قومندان وای تر دې دمه نږدې شل تنه وسلول او درې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. بل خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلي چې د دولت په وسلول مخالفانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هلمند د سفر پر مهال په دې ولایت کې د پولیسو د ستونزو د حل ژمنه وکړه. ویل سوي وایس احمد برمکته د پولیسو د تشکیلاتو، تجهیزاتو او مهماتو په باب ځینې پیشنهادونه سوي دي. د هلمند د مطبوعاتي دفتر د نننۍ اعلامیې له مخې د هلمند والی حیات الله حیات او نورو ولایتي پوځي چارواکو د کورنیو چارو له وزیر سره د هلمند پر امنیتي وضعیت او هلته د پولیسو پر ستونزو بحث وکړ. د اعلامیې په حواله د کورنیو چارو وزیر د دغو ستونزو د حل ژمنه وکړه. د بلخ امنیه قومندان وای دوه کسانو د معلولیت لرونکو له ویل چیر څخه په استفاده د سره صلیب یو بهرنی کارکونکو په ډزو وژلې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویان توماس ګلاس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي پر دې شزي په مزار شریف کې د دې ادارې د اورتوپیدی په مرکز کې ډزې سوي دي. د بلخ امنیه قومندان مل پاسوال سید کمال سادات ازادي رادیو ته وویل
دو معلولینو چې پر روختون کې درملنه کېدله یو توفنګچه له ځان سره دننه وړي او د سره صلیب پر هسپانوي کارکونکې میرمن سولینا یې ډزې کړې او وژلې ده.
د پیښې په تړه دواړه کسان نیول سوي دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې نن مازدیګر یوې ځنوژونکې حملې درې ملکیان ټپیان کړل. د بګرام ولسوالۍ عبدالشکور قدسي ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروان و. په افغانستان کې ډېره نړیوالو پوځیانو په دې باب تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي تهران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د سوي موافقې شرایط رعایت کوي. دغه اداره دا څرګندوي چې آیا ایران د دې موافقې شرایط رعایت کوي که څنګه. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو نن په ویانا کې د دې ادارې د یوې غونډې په پیل کې وویل هغه شرایط چې ایران ورباندې سلا کړې وه رعایت سوي دي. خو واشنګټن په داسې حال کې پر دې ارزونې شک څرګند کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر ایران نور فشارونه زیات کړي او که څنګه. په پام کې دا ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 18مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. 14 کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نیویارک پر وخت د سهار تر 9 بجو مخکې څو شیبې چوپتیا غوره کړي. دا دقیقا همغه وخت دی چې اوله یرغمل سوي الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز له غبرګو اسمان څوکو ودانیو سره وجنګول سوه. په پام کې دا شغله ترامپ او میرمنې په دفاع وزارت کې د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ګډو قواوو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په کوربه توب هم د قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړی. او د اوکرين په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلې سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ. محکمې نن د دې سیمې په مرکز سیمفیروپول کې چایګاز ته وروسته له هغې په بند چایګاز وروسته له هغې په بند محکوم کړ چې په سیمفیروپول کې د 2014 میلادي کال کې د غیر قانوني مظاهرې په تنظیم مجرم وپیژند. دغه سیاسي مشر د کریمیا د تاتاریانو د اسمبلی یا مجلس رهبر و، خو کله چې مسکو د اوکراین دغه قلمرو په خپلې خاورې پورې وتړله، دغه اسمبلی د روسیې لخوا غیر قانوني اعلان سوه. دی د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پر کریمیا د روسیې د تپل سویو چارواکو لخوا ونیول سو. د بشري حقونو ډلې وایي د چایګاز محاکمه د کریمیا د هغو اوسېدونکو که پر خلاف چې د روسیې لخوا د دې سیمې د لاندې کولو مخالف دي، د غچ اخیستنې د روان کمپاین یوه برخه ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په دې خبري مجله کې اوري چې د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د افغان هوایي ځواکونو د بمباری په نتیجه کې سړه سوې ده. د نورستان امنیه قمندان د وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په اړه وایي
یو څه نفر کشته شه برای ما راپور دادم، دا نفر مردهشان د قضیه نیک موږ رسیده، احتمالا زخمیان بسیار زیاد باشه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ بهیر پای ته ورسوي او د پاتې وزارتونو لپاره هم نوماند وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي.
دغه درې سرپرست وزیران چې وزارت خارجه دي، وزارت معرفت دي، وزارت فرهنګ دي، هغوی دې ډېر ژر معرفي کړي چې ولسی جرګه پر دې باندې خپل تصمیم ونیسي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویا ځای بولي. سعدالدین شپون د یکشنبې په ورځ وفات سو. د نوموړي د ژغ یوه بیلګه
څنګه راشي خو نه دي چې زه دغه لاف وایم په غیر باندې داسې افتخار وکم. ما واقعا شنید که فقط خپل ټولنه مې مطالعه کرده.
په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به د نورو راپورونو ترڅنګ د واوري چې چین د پاکستان له حکومت غوښتي په هغه هیواد کې ډیره افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. رزو ته مجلې ته سر موضوع ته د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د افغان هوایي ځواکونو د بمباری په نتیجه کې سړه سوې ده. د خبره د نورستان چارواکو کړې ده. دغه چارواکي وایي په دې جګړه کې چې د نن سهار پیل شوې دوه لورو ته تلفات اوښتي دي. جزئیات په د روح الله انوري په راپور کې وورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په مرکز د دوشنبه سهار 4:30 بجې وسلوالو طالبانو بریټ پیل کړی چې د مازیګر تر نا وختې دوام درلود، چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ جوړله او وختي ده. د نورستان امنی قومندان جنرال محیدین سروري ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د افغان هوایي ځواک د بمباری په وجه جګړه سړه شوې او په کې غنو بریټ کوونکو ته ځاني زیانونه اوختي دي.
یو څه نفر کشته شه برای ما راپور دادم، دا نفر مردهشان در قضیه نیک موک رسیده، احتمالا زخمیان بسیار زیاد باشه.
مقتل سیمی د دری دیرشو وسلوالو د وژل کېدو راپور راکړل شوی دی چې یو شمېر اوس هم د جګړې په میدان کې پراته دي او څه ترې د بدموک کلي ته انتقال کړي دي. شاید د ټپیانو شمېر ډیر زیات وي. هغه د ولسی وګړو او افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل
دو نفر از دو شهید داره، یک نفر زخمی، دو نفر از تردی زخمی داره، یک نفر مرد آدم ملکی، یک بچه یک تیچه شهید شده، کارت بچه سه ساله دوازده ساله.
دو تنه د اردو او یو ماشوم وژل شوی، یو د اردو، دوه د سرحدي پولیسو او یو ملکی وګړي ټپیاندي. خو له سیمه پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوی چې د ولسی وګړو او افغان ځواکونو مرګ جوړله لسو ترسيږي. په یاد جګړه کې افغان هوایي ځواکونو هم برخه درلوده او په وسلوالو مخالفینو بمباری هم کړی ده. طالب وینز به الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو را لګلی لیکلي ټلیفوني پیغام کې دا وکړي چې و امنیتی پوستی نیولی او غنو دولتی سرتیرو ته مرګ جوړ لاړه ولید. خو دولتی چارواکي دا ادعا ردوي. برګمټال او کامدیش د نورستان په ختیځ کې د پاکستان د چترال ولسوالۍ او د افغانستان د بدخشان ولایت سره اوګدا غرنۍ او زنګلرونکو پوله لري.
و موریدل چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سړه سوې ده. زموږ همکار رولان ورید د برګمټال امنیت قمندان عبدالواسع سره په دې اړه مرکه کړې او د جګړې حالت ترې پوښتې دي. شغلې واسع وایي
بس زمون سیستم کې دا بیرانی حالت ده، بیرانی اسرائیلی حالت ده. اوس هم چې اندښنه وقفه کیږي مونږ ته دا تحریک راغله، مونږ ته لږ پیدا ورسو دا درنی سلا اوس اندښنه نه کیږي. مونږ لږ آزاد دي، خودی خودی چیز مونږ یې ګرځېدو مجال پیدا کړی دی او دا دوربیندار او پیکا دا اندښنه کیږي.
تلفات څنګه دي قومندان صاحب؟
درې کسان اردو ملی شهیدان لري، دو کسان زخمیان دی او دو کسان سرحدیان زخمیان لري او تقریبا پنځه کس زما پولیس ملی زخمی دی او یو کس شهید لرم.
داغوی حمله په شاتم بول شوی کې اوس مما غ شدت کې لګی دی.
اوس دسی پشا خو لږ پشا تم بول شوی دی. دا هوای خو تیاری کې رااله دی. هم دوی بیا اکمالیږي، دوی کوشش کوي چې دوی دا مهمات او دا اکمالات جوړې ختم کړي دي. دوی بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي او سبا بیا مونږ ته بیا دوی پلان لري چې بیا عملي وکړي. همداسې داسې امکان لري چې دا مرکزي حکومت داسې توجه ونه کړي. دا د ولسوالۍ سلسلو کې د سقوط امکانات شته دی.
مانه ولسي خلک څنګه دي؟ ولسي خلکو ته څومره دغه وخت دي زیان؟
ولسي خلک تقریبا یو کس خو شهید دی ولسي او یو کس دوه کس زخمیان دی او تقریبا د برګمټال شرقي او غربي کلي داسې درې زره نفوسو پورې دا ماشومان او زنانه او دا عوام سنګرې ډیزی شوی دی او داسې چېرته بندو کلي او داسې میدان کې هسې پروت دی.
د نورستان د برګمټال امنیه قمندان عبدالواسع وچی وایي شایي وسلوال مخالفین بیا هم د نورو بریدونو تابعیا وکړي، نو له حکومت غواړي چې کافي مرسته ورسره وکړي. تر دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلي و چې په برید کوونکو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مشغله ازادي رادیو اوري ورسو کندهار ولایت بیا هم یو امنیتي موضوع ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او لس نور ژوند دي نیول سوي. چارواکي دغه راز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ جګړه کې د څلور نور وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیادرانی ازادي رادیو ته وویل تیر شپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د نصرانو په سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې پر مهال یې 15 وسلوال وژل سوي او لس نور ژوند نیول سوي. د دورانی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د درملنې یو مرکز او په زیات شمېر مهمات له منځه وړل سوي.
د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د شدید ضربې سره مخ سوي دي او د وسلوالو په غبرګون کې 15 وسلوال وژل سوي دي، لس ژوند نیول سوي دي او د نیول سوو وسلوالو سره یو باب شبخانه چې د لومړنیو مرستو لپاره به استفاده ځینې کول په بشپړه توګه له منځه تللې دي او نیول سوي لس نفر اوس مهال د پلټنو لاندې دي.
زیاد ورانه وایي نن غرمه د خاکریز ولسوالۍ په شلغر سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پر مهال یې څلور وسلوال وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي.
نن د غرمې مخکې ریولس نیمې بجې وسلوال ترهګر چې د خاکریز په شرغر کې لارې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کول د پولیسو د ګزمې سره مخ سوي دي. ما جګړه ما باندې سره غلې ده. تر په بالا دولسو پورې شپږ وسلوالو ته مرجوب لا وشته ده، څلور وژل سوي دي.
د پولیسو د بیان په وینا د کندهار ښار په ومه افزه کې هغه پولیس نیول سوی چې غوښتل یې خپلو ملګرو ته زهر ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو تیره ورځ هم په شاولي کوټ میوند او نیش ولسوالیو کې د اتلسو وسلوالو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی وو.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پری پر منځنۍ چپا د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي له حکومت غوړي چې په وزارتونو کې د سرپرستی بهیر پاتې ورسی او د پاتې وزارتونو لپاره هم نوماند وزیران د جرګې ته معرفي کړي. دوی ټینګار کوي تر کومه چې ټول نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي نسی، دوی ته به د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو صندوقونه کښین نشته. نور حال د واصل وسال راپور کوي.
د یوینیم میاشتې رخصتۍ وروسته د ولسی جرګې غړو په خپل لومړنۍ عمومي ناسته کې په وزارتونو کې د سرپرستۍ او دوام غیر قانوني وباله او د پاتې وزارتونو لپاره د نوماند وزیرانو په معرفي کولو ټینګار وکړ. سره له دې چې د ولسی جرګې رئیس د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که څه هم په ډلهییز ډول د ټولو نوماند وزیرانو د معرفي کولو او په ایجنډا کې شاملولو په اړه کومه مسبب نه ده موجوده، خو یو شمېر وکیلانو په دې ټینګار وکړ چې د ټولو وزارتونو لپاره نوماند وزیران باید دغې جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې دوه غړي عبید الله بارکزی او نادر شاه بهر
دغه درې سرپرست وزیران چې وزارت خارجه دی، وزارت معرف دی، وزارت فرهنګ دی، هغوی دم ډېر ژر معرفي کړي چې ولسی جرګه پر دې باندې خپل تصمیم ونیسي.
حکومت وحدت ملي کې
د ملي یووالي حکومت د حداقل یو ځل خو د سرپرستۍ له حاله ځان وباسي او وزیران دې په پوره توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. افغان حکومت د تیرې میاشتې په اوږدو کې اته تنه د کورنیو چارو، دفاع، ترانسپورت، اقتصاد، د سرحدونو، قبایلو، لوړو زده کړو، مخابراتو او د فواید عامې لپاره نوماند وزیران معرفي کړل چې یو شمېر په وزارتونو کې خپلې چارې هم پیل کړي. یو شمېر وکیلانو د حکومت په دې کړنې هم انتقاد وکړ او د ولسی جرګې لخوا د اعتماد د رای له اخیستو مخکې د نوماند وزیرانو کار غیر قانوني وباله. له دې ډلې نظیفې زکی وویل دوی زیاتره هغه وزارتونو ته چې وزیران سرپرستان دي که لاړ شي نو وایي تر کومه چې وزیر د اعتماد رای ونخلي هیڅ کار نه اجرا کیږي. بلخوا د یو شمېر هغو وزیرانو د کار په دوام هم سخت انتقادونه وشول چې تیر کال د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت شوي دي خو لا هم د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي. ومو غوښتل ولسی جرګې ته د پاتې وزیرانو د معرفۍ په اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو په دې اړه مو په څرګند ډول څه ترلاسه نه کړل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دریو پاتې وزیرانو د نه معرفي کېدو د ځنډ لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ هوکړې ته نه رسېدل دي او دا یوه لانجمنه مسله ده. له دې ډلې حاجي صاحب داود وایي روانو حالات ته په کتو او روانو ستونزو ته د هواري په هدف پکار ده چې ولسی جرګه معرفي شو اتو نومان وزیرانو ته د رای صندوقونه کېږدي.
د دې سره په خوا کې ولسی جرګه هر څومره چې کولی شي دغه وزیران نومان وزیران چې معرفي شوي دي دوی ته باید صندوقونه کې خودل شي چې دغه مشکلات د دغه وزارتونو چې اوس پکې سرپرستی ده دوی ته خو حداقل دوی یو ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د ولسی جرګې د وکیلانو له تود بحث وروسته د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې اتو معرفي شوو نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو یا نه ورکولو په اړه به د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پرېکړه وشي. بلخوا یو شمېر وکیلان وایي په وزارتونو کې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د پراختیایي بودجې په لګښت هم منفي اغېز کړی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایعه بولي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایند صابر مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت ژمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړه دولتي کچه ترسره کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري چې د ارواښاد استاد شپون په شخ پیلېږي.
چندار شیخ نوید چه زد لاف وایم پاقی بانده دست افتخار رو کمه. ما واقعا چندید که فقط خپل طغوله نه می مطالعه
ده. غک ده تل لپار خاموش شو. ده پختو جب مشهور لیکوال او شاعر سعدالدین شپون ده سلور اتیا کلونو پا عمر ده روانه ونه ده یک شنبه پا ورز پا امریکا که ده ورپیخ ناروغی لامله لده نده استرگی پتکده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارواښاد شپون مړینه د پښتو ادب او افغانستان لپاره ستره ضایع بللې ده. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه په خپل پیغام کې ویلي چې ارواښاد سعدالدین شپون د خپلو بیلابیلو خپرو شویو آثارو په وسیله د ټولنې په بیدارۍ او د ادبي ذوق په روزلو کې فعاله ونډه درلوده.
بله، جمهور رئیس د استاد سعدالدین شپون وفات افغانستان لپاره یو ستره ضایعه وبلله. همدارنګه یې په خپل پیغام کې ویلي دي چې استاد شپون یو لیکوال او شاعر په حیث او د ادبیاتو د یو عالم په توګه د افغانستان د فرهنګ او ادب خدمت وکړ. ده د خپلو ناولونو، لنډو کیسو او نورو لیکنو په ذریعه ټولنې په بیداري او همدارنګه ادبي ذوق په روزلو کې فعاله برخه واخیستې وه.
خاغلی غنی په خپل پیغام کې دا هم ویلی چې ارواخات شپون د افغانستان د بد ورځو پر مهال د مهاجرت په کلونو کې د وطن او افغانانو د ژغورنې لپاره بې دریغه هلې ځلې کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په جلا پیغامونو سره د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره علمي او ادبي ضایع بللې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ارواخات اسدالدین شپون په مړینه د خواشینۍ د خودلو ترڅنګ د مرحوم د تدفین او جنازې مراسمو ته د چمتووالي خبره کړې ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
د کندهار خبر کوم د رمضان الفانی څخه د دنکل چسکه دا څه مایدین کې نو دلته نو مایدین په لخوا روان دي خلک راشي نه مانه مشتا کې اجر قبل هر شي دا در پر سي بیا شروع غوړي د جړه کوم دلی شاته د دفتر دي ورغشتي اخواران دې دغه څه نامه دراسي دا غدي یا جن مګ جن مانه مشتا کې یا د پومل کې نه یا د کار روچ
پیغام د ازادۍ راډیو ته دا دی چې موږ غریبانان موږ د ګمرک په ګم په ګم د یارات په ګمرک کې کار کوو چې سل لپاره کار کوو او یا اتیا لپاره مو ته خوران خوري وروره جانه پارتو پارت باجی ده د خوارو غریب غور ولې نه کیږي دغه آسان چې راشي وروره جانه د رئیس سره او د ماوینانو سره پورته وکښته کیږي په ګمرک کې پر خوارو غریب پښتنه نسته دا 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 څنګه اسلام نه پیدا څنګه دا څنګه د دولت پیدا دای دولت ته خدای انصاف ورکړي.
زما غوښتنه د شهید د اومی په باره کې دا ده چې د ځوانانو څخه نن یې اساسیتونه راپارول کیږي دس یو کار وکړي چې د خلکو منافع او د خلکو ملي ګټو ته د خلکو شتمنۍ ته نقص ونه رسیږي او په ښار کې ګڼو ګڼه جوړ نه کې په ښار کې ګډوډي جوړ نه کې تر څو چې د دوی د نامه څخه نور خلک استفاده ونه کې تر څو چې بیا موږ امتنان په وینه کې ونه لمبیږي.
د خلکو نظرونه خو مواردل دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ساده رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ساده رادیو ډاټ کام. ورزو یو سیمه ایز موضوع ته چین د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. په پاکستان کې د داعش ډلې لخوا د دوو چینایي ښوونکو له وژل کېدو وروسته چین تیرونی په یو نړیواله سرمشریزه کې له غوښتنو سره همغږی سو چې په پاکستان کې د ټولو تورستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هیواد کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول لمخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غوسې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریس خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز راپور لمخې له دې سره د پاکستان د هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو لمینځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، تیره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یو برخه ده. د ټایمز د راپور لمخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو رسپانه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جکپوري پاکستانی ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نو موري وای په پاکستان کې د لوري کچي ملکی او پوځي چارواکو ترمنځ لوی فاصله راغلي او سخت ګډوډي رامنځته شوې ده.
او ورسته مطلب دا چې د بنگلاديش یو لوی روختون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوی دی. مهم ټکی به د دې راپور له نوریس نوریس خبرو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روختون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې څیرې توشکې پروت دی او ټټر چې تیرونه د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوشیټډ پریس وای نوموړی لهغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي خار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې ډیره ګڼه ګڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګیدلې دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان دغه شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتی له کبله بنگلاديش ته تښتېدلې دي. دغه وکلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمر دی چې د اسوشیټډ پریس خبریال ورسره مرکې کړي دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوی وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکټران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي. خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکټران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلې یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشیټډ پریس ته ویلي چې دوی دغه وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه ولیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست میاشتې په 15مه روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډیرو کډوالو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټډ پریس ته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورونو ته یې اور واچاو او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ په کیڼه پښه او بله یې هم په ښي اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکتران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوږو راورسو. تر بنگلاديش دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلې دېرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکو کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
دوستانه په پای کې به واوري چې سونی کمپنۍ د خپل نوې موبایلونو دوه نمونې په برلین کې ننداره تجدي. نور اسمت سروان را تاوروي.
سونی کمپنۍ د خپل نوې موبایلونو دوه نمونې د برلین په آی اف ای نندارتون کې ننداره تجدي. د سونی ایکس زائد یو کمپاکټ او ایکس زائد وان موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینی کمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همدارس د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متر او بیټری 2200 میلی امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي. سکرین یا شیشه 5.2 انچ او رزولوشن یې 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره د دری مجلې وړاندې کولو د پاره زما همکار سلطان محمد سرور راغلی د سټوډیو ته. شاد اغلاست
مهربا جان. تشکر فریبا جان از شما.